کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم پیل په خبرونو کوو. کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د علماو غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرانیسته، شاوخوا 3000 کسان له بیلابیلو ولایتونو غوښتل شوي. د راپورونو له مخې د هرې ولسوالۍ دوه دیني عالمان او یو قومي مخاور او د ښارونو د ګزار وکیلان پکې ګډونوال دي. ملا محمد حسن اخوند له ګډونوالو وغوښتل چې د ده په خبره د اسلامي نظام ملاتړ وکړي. که څه هم د غونډې د اجنډا کره جزئیات نه دي روښانه، خو د راپورونو په اساس طالبانو ویلي چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. په پام کې ده چې نن د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري، او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې راو په دې خوا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادېدونکې پیسې د افغانستان له خلکو سره پر مرستو ولګېږي. د دغې ناستې لپاره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ باندې یو پلاوی دوهې ته تللی دی. امریکا هم د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت مالی وزارت وایي په تیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا، تخار او نیمروز ولایتونو له ګمرکونو له 4 میلیارډو زیاتې افغاني عواید راټولې کړي. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوې او دغه لړۍ به راتلونکي کې هم دوام ولري. که څه هم وزارت د دغو عوایدو د راټولېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي، خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول او ورسره په ګمرکونو کې د چارو د چټکتیا خبره کړې وه. د طالبانو د مالی وزارت په داسې حال کې په دغو ولایتونو کې د زیاتو عوایدو خبره کوي چې له دې وړاندې په ګمرکونو کې د زیات فساد له امله وخت ناوخته راپورونه ورکول شوي دي. ازادي راډیو ته غوښتست او اوکراین ورسره له هغې سوریې سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځې سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې. دغه اعلان پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي په یو ویډیو پیغام کې چې په تلګرام چینل کې خپل شوی وکړ. دونیتسک او لوهانسک چې ورته دونباس سیمه ویل کېږي، پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په وروستیو کې د سختې جګړې په ډګر بدل شوی. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د سوریې ولسمشر بشار اسد چې د روسیې نږدې متحد دی او په کورنۍ جګړه کې د روسیې له پوځي ملاتړه ګټه پورته کړي، له روسیې وروسته لومړنی دولت دی چې دغه دواړه بیلتون غوښتونکي سیمې په رسمیت پیژني. ازادي رادیو ته غواګست دوله سپګنې منځنۍ صفه باندې خبرونه کوو. خبرونه مو واوریدل، کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته نن د طالبانو د حکومت لخوا د علماو غونډه په کابل کې پیل شوه. عام خلک له دې غونډې څه تمې لري؟
د خلکو د رایې احترام وکړي، د خلکو غږ واوري، د خلکو مشکل واوري، هر څه په ځان ختم نه کړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کډوخیل په دې انتقاد لري چې په دې غونډه کې ښځې ګډون نه لري.
دې کې نور اقشار هم په نظر کې نه دي نیولي او د ښځو له ونډې نه خو بالکل مخنیوی کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به هم درته خبرې کړو.
انډیپندنت بریتانیایي خپرونې په کابل کې د نننۍ غونډې په اړه چې طالبانو د دینی علماو لویې غونډې
دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګیست. خرابه شو اولې موضوع ته. کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د علماو غونډه پیل شو. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند پرانیستې، شاوخوا 3000 کسان له بیلابیلو ولایتونو راغوښتل شوي. د راپورونو له مخې د هرې ولسوالۍ دوه دیني عالمان او یو قومي مخاور او د ښارونو د ګزار وکیلان پکې ګډون لري. که هم د غونډې د اجنډا کره جزئیات نه دي روښانه، خو د راپورونو په اساس طالبانو ویلي چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. زموږ همکار فیروز عزیزی دغه غونډه له سهاره تعقیب کړې ده او همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه غږیږي او جزئیات راکوي. مهرباني.
بله، مننه. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو سره غونډه نن پنځشنبه په کابل کې پیل او لا هم روانه ده. د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره په دې ناسته کې د هیواد د بیلابیل ولایتونو نه 3500 کسانو چې دینی عالمان او قومي مشران او مخور دي د طالبانو پلویان دي همدارنګ دوی ګډون کړی دی. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت مشران هم حضور لري او تر دې دمه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او د سترې محکمې مشر وینا کړې ده. که څه هم دې ناستې ته رسنۍ د خبري پوښښ لپاره نه دي بلل شوي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې رئیس الوزرا محمد حسن اخوند ویلي چې اسلامي امارت په ټولو برخو کې هڅه کوي تر څو ټول ناخوالې په سمه توګه حل شي. ممکن ځینو ځایونو کې به مشکلات وي، خو هغه څه چې له دوی سره شریک شي له هغې وروسته به د حل په برخه کې ګامونه واخلي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې هیڅ یوې ښځې ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې چې د ښځو د حقونو ځینو فعالینو غبرګونونه یې هم راپارولي دي. په غونډه کې سرچینې وایي لږکیو څخه یو دوه تنه سیک او هندو افغانان په دې غونډه کې لیدل شوي دي. طالبانو تر دې دمه د دې غونډې د یوې مشخصې اجنډا جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو وړاندې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وسي. هغه څه چې دا اوس هم په خواله رسنیو باندې اکثریت د خواله رسنیو کارونکو د بس کولو غوښتنه یې کړې ده. په دې غونډه کې په دې اړه د تېر جمهوري حکومت بېلابېلو افغانیو چارواکو د اسلامي جمعیت ګوند د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې او د بشري حقوقو ځینو نړیوالو سازمانونو د دې غونډې په اړه په مخالفت کې خبرپاڼې او تبصری هم خبرې کړې دي. بلستان ایزای صاحب، موږ نور جزئیات هم کوشش کوو لاس ته راوړو او بیا به په نورو سره
سیده مننه کور ودان فیروزا چې جزئیات مو راکړل. تاسو سره به بیا هم خبرې وکړو. اوریدونکو، نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو غونډه پیل شوې ده. پراپور کې واوریدل چې په دې غونډه کې شاوخوا 3000 دینی عالمان اشتراک لري. که څه هم د اجنډا کره جزئیات نه دي روښانه، خو طالبانو ویلي په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. دا چې له دې غونډې عام خلک څه تمې لري، اسدالله الدین د ځینو خلکو سره خبرې کړي، غږونه یې راپیدا کړي دي او د همدغو غږونو پیغامونو په استناد باندې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
او مننه ستانکزای صاحب، له پرون راهیسې زموږ پر ټولنیزو پاڼو باندې، فیسبوک باندې، دغه راز ټویټر شمیرو ته د افغانستان له بېلابېلو سیمو نه خلکو د دغې غونډې په اړه باندې پیغامونه پریښي دي. دا پیغامونه په مشخص ډول په دریو برخو ویشلی سو. یو هغه پیغامونه دي چې خلک له جرګې سره موافق دي، خوښ دي او یو ښه چانس بولي او وایي چې ممکن له نړیوالو سره د تعامل لپاره یو ښه فرصت وي، خو ځینې بیا مخالفت کوي، د طالبانو فرمایشي غونډې بولي او ځینې بیا غوښتنې هم ترې لري. دا غږونه هم په همدې درې برخو ویشل ښه ده چې په سر کې د اوریدونکو د هغو اوریدونکو له ډله چې د جرګې موافق دي د یو غږ واورو.
زه محمود الله د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ ستاسو سره دا پیغام لردم چې زما د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه ده چې غم و شادۍ ته ملا راولو، جنازې ته ملا راولو، خطبې ته ملا راولو. ولې دا زموږ د افغانستان ولس، دا زموږ د افغانستان خلک ځانو ته مسلمانان هم وایي، دوی ولې د عالمانو پر خبره باندې اعتبار نه کوي؟ ولې د عالمانو خبره دوی غورځوي؟ فقط موږ ته د علماو خبره اعتبار لري په افغانستان کې. موږ ته اړه پرېکړه چې علما وکړو موږ ته د قبول واړه ده.
او دغه سه موافق نظرونه نور هم د ازادۍ رادیو سپتون کې پیغام ته راغلي دي. دغه راس په فیسبوک هم غنو اوریدونکو د جرګې ملاتړ کړی دی. خود دې ترڅنګ مخالفین هم شته، داسې کسان دي چې دا جرګه بیا فرمایشي بولي.
وروره، دغه کومه غونډه سره وختله سوې ده، دا د طالبانو خپل مامورین دي، د علما شری، دا ټول دي ولایتي شورا او ولسوالي وو دي شورا غړي دي، دا ټول معاشات لري، معاشات څو واري واخیستل، خپل دي دوی مامورین دي، د دولت مامورین دي، دا خو آزاد خلک نه دي. او پاتو هغه یو یو قومي مشر سی ور سره ورغلای ده، هغه قومي مشر هغه هم د طالبانو خاص سړی وي، په دې کې کوم ولسی حرکت نشته، نه د ملي غونډه څوک ویلای شي، نه د آزاد جرګه ده، نه ملي جرګه ده، نه لوی جرګه ده، فقط د طالبانو خپل داخلي شورا ده.
دغه ډول انتقادونه یو شمیر نور اوریدونکي هم لري او وایي چې دا غونډه د طالبانو په خوخه او فرمایش راغوښتل شوی. طالبان بیا دغو نیوکو ته په غبرګون کې وایي چې نه، دوی د خلکو یا د ګډونوالو په انتخاب یا انتصاب کې هیڅ ډول رول نه لري. پرون د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی وویل چې دغه هر درې کسه چې له هرې ولسوالۍ نه راځي دا خپله د ولس له منځه انتخاب شوي، خو د خلکو غوښتنې بیا پراخېدلې دی. جرګې نه
رحمت الله نوید دی پکتیکا ولایت مرکز کې نه اوسیدونکو خدای تعالی دې وکړي د سی یو فریکرو چې هغه د افغانستان تاریخي فرهنګي او افغاني ارزښتونه په نظر کې ونیسي. د تعلیم په برخه کې هغه خزینه کې نه نه باید توجه وسی او همدغه شان د کار اهل کار ته سپارلو موضوعات.
زه حاجی اسماعیل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. طالبانو ته د مګه د مشوره وا چې باید دوی د عوام د خلکو د رای احترام وکړي، د خلکو غږ واوري، د خلکو مشکل واوري، هر څه بدان ختم نه کړي.
زه اغا جان احمدی د ندالی د ولسوالۍ د هلمند ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د دغه جوړې شوې جرګې د جرګه بولي کې غونډه بولي، د دې څخه دا هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې ودا بیکاری او دې ته پاملرنه وکړي او د ملي بیرغ پر برابر باندې یو سالمه پرېکړه وکړي.
باید وایم چې دغه ډول پیغامونه او پر فیسبوک تبصرې ګڼې نورې هم ازادي راډیو ته را رسیدلې دي. موږ به هڅه وکړو چې نن ورځې د پروګرامونو په ترڅ کې او سبا او بله ورځ د اوریدونکو دغه غږونه له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
حتما مننه اسدالله الودین چې د خلکو د غږونو او پیغامونو په استناد موږ ته جزئیات راکول، چې عام خلک د کابل د نننې لوی غونډې په ارتباط باندې څه نظر لري. په همدې رابطه له ښاغلي حاتف مختار سره خبرې کوو، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر او سیاسي کارپوه دی. مختار صاحب، مننه چې ټلیفون مو واخیست. جرګه خو د طالبانو لخوا نن پیل شوله، خلکو ویلي دي چې ځینو خلکو یې هرکلی کړی، ځینو فرمایشي بللې او ویلي دي هغه څه چې طالبان غواړي هم هغه به پکې ترسره کیږي. تاسو څه فکر کوئ؟
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان ملت ته. فکر کوم چې د وخت نه تر مخه قضاوتونه بشنوي. لا تر اوسه جرګه شروع نه ده او پایلې خلک انګیري چې سره کم پایله ولري. خو په ټوله معنا غوره دا وه چې امارت اسلامي افغانستان په یو لویه ستره اسلامي جرګه باندې منتج شوی وی چې د ده په نتیجه کې افغانستان د سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوا نه وتل، او په دغه جرګه کې د علماو تر څنګ نور قشرونه هم حضور درلود. نو فکر کوم دا جرګه به نور هم قوي شوی وي. اوس هم موږ متوجه دته یو چې خبره داسې په دې جرګه کې روان دی چې شاید مکتبونه او مدارس او ښوونځي د نجونو په مخه آزادی ورکی او پریدی، او په داسې یو میکانیزم دوی په توافق ورسیږي، کوم میکانیزم چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ دی. زمونږ انګیرنه په همدغه شرایطو کې دا دی.
مننه ښاغلی مختار. فکر کوي چې دغه کسان چې ګډونوال دي دوی به واقعا هغه څه چې تمه یې کېږي استازیتوب وکړی شي او خپل غږ به پورته کړی شي په دغو مسایلو باندې چې تاسو یادونه وکړه، لکه د ښځو تعلیم او ځینې نور مسایل؟
نو زه خو تاسو زما غږ لرې؟
بله بله، مهرباني و موږ غږ اورو.
زه په دا اند باور یم چې انتخاب په ده کې کوم انتخاب چې دوی کړی او د هر ښار نه دوه علما او یو قومي مشر ټاکلی، د ده نتیجه کې زه دومره ویلی سم چې خلک په ده راضي نه دي. اما مون کولای شو چې په ښه او مثبتو پایلو ته هم متوجه شو. که دغه شورا یا دغه غونډه هم داسې یو پرېکړه کوي چې هغه د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې وي او د افغانستان په همدغه شرایطو کې له انزوا نه باسي او د ملي وحدت لپاره وي او پر داسې یو نظام منتج کیږي کوم نظام چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي، نو زه ورته درنو سترګو کوم.
مننه ښاغلی مختار. اخیری مسله، د افغانستان نیمایي نفوس خو ښځې دي، مګر یوه ښځه هم طالبانو دې غونډې ته نه ده رابللې. فکر کوئ نارینه استازیتوب کولی شي د هغوی دردونه او مشکلات په سمه توګه بیانولی شي له دغې جرګې نه، که څنګه؟
قطعا نه، ښځې خپل استازیتوب کولی شي. هیڅ یو ډله، یو ګروپ، یو نظام حق نه لري چې ښځه د دوی د شرعي، انساني او بشری حق نه منع کړي. بهتر او غوره به دا وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان هغه عالمې پوهې ښځې هم چې په سیاست هم د شرق او غرب په لیک او لوست په دل حضور موندل نو دا به ډیر مفید او مؤثر و. قطعا نارینه‌ښځو استازیتوب په سیاسي امورو کې نشي کولی، خصوصا په داسې غونډو کې.
مننه ښاغلی حاتف مختار، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر کور مودان چې په پروګرام کې مشتراک وکړ. اوس به ورشو کابل ته د ازادي او مشال راډیو خبریال او آزاد خبریال ښاغلی طاهر خان راسره دی. طاهر خان صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. غونډه تعقیبوي، څه روان دي هلته؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. نو جرګه چې د غونډه چې کله شروع شوې ده، د دینی عالمانو او دی ورته مخور شخصیات دغې نه جلا نور کوم یادي چې نور پکې ګډون کوونکي دي، نو ویناوې دي، تقاریر دي شروع شوې دي او ملاحسن د دې رئیس الوزرا هغه ولنه وینا کړې وه، بیا د دې سترې محکمې چې کوم رئیس مشر دی هغه کړې وه، او بیا د مختلفو برخو نه د افغانستان.
بله طاهر خان صاحب، زموږه اوري فکر کوم د طاهر خان سره اړیکه پرې شو، ولا البته په کابل کې به د سیګنالونو سستون زوی، خو موږ به هڅه کوو چې له سره بیا خبري وکړو. تاسو ازادي رادیو نه دغه پروګرام اوري چې ډیره برخه د کابل د دینی عالمانو نننۍ لوی غونډې ته ځانګړې شوې ده. موږ هڅه کوو چې له طاهر خان سره چې په کابل کې د غونډه تعقیبوي خبري وکړو. البته برته اړیکه وصل شو. طاهر خان صاحب، خبري مو پرې شو، ولې زبر دومره پښتنه داسې وکړم چې د طالبانو چارواکي څه وایي؟ مهم چارواکي، د کورنۍ چارو وزیر او نور خلک
ګوره تر اوسه پورې خو چې کوم وینا وشي د کورنۍ چارو وزیر په لاره نه کړی. دلته په دې غونډه کې تاسو ته غونډه خبره کوي، هغه خو جلا او سره زمما چې کوم ناشته شي وا هغه شریک هم، لیکن چې تر اوسه پورې تر دې وخت څومره وینا وشي دي، نو هغه د سیو غنې چې یو شان دي، لکه یو رنگ دي، او په هغه کې بنیادی د طالبانو چې کوم حکومت ته دا غي چې کوم کارونه دي، هغه اسلامي دیو اسلامي نظام د ته جوړ شوی دی، دا غي کوي کولو ته اړتیا ده. بیا د پیس شل کړنې جګړې خبره کوي چې دي ځنې مشرانو په کې طالبانو ویل چې دي ډېر قربانې ورکړي دي، او د اقتصاد خبره پکې هم شو چې دا غي د کولو ضرورت ته مبارک لا خو خبره روان دي، تکاری روان دي. جرنستان چونکه هغه اجازه نشته چې دا غزه ته ورشي، نو فقط کوم د افغانستان ملي ټلویزیون دی دا غي خبري دي، دا غي اواز فقط.
مننه طاهر خان صاحب، کور مودان وخت لکه څه کم دی، فقط په اخر کې د طالبانو د کورونی چارو وزیر سره چې تاسو خبري وکړي، هغه څه ویل دغه جرګې په ارتباط؟ خصوصا څه واړی دی
د جرګې په اړه باندې سراجي حقانی چې کله ما پښتنو کو دا ویل چې د دې جرګې وړاندیز شوی و د دینی عالمانو نه په وار وار باندې هغوی غوښتل چې تېر شل کاله کې کومه جګړه شوې ده، د دوی یو بل سره ملاقات نه و شوی، غونډې نه وې شوې، دوی سره وړاندیزونه دي، کمی وړاندیزونه دي، ګټور شیان دي، ورسره نه هغه شریکول غواړي. نو په هغې بنیاد باندې دا غونډه رابلل شوې ده چې دغه تجاویز او وړاندیزونه د هغوی مشرانو ته ورسي، او بیا د بد اعتمادۍ خبره وکړه چې یو بې اعتمادي شته، د هغې د لرې کولو کې به د دې غونډې یو مهم رول وي، او دغه رنګه بنیاد د نورو غونډو لپاره هم جوړ شي.
ډېره مننه کوم طاهر خانو چې له کابل له موږ سره جزئیات شریکول. البته هلته په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او د مخورو یوه لویه غونډه نن جوړه شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د طالبانو حکومت مالی وزارت وی په تیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا، تخار او نیمروز ولایتونو له ګمرکونو نه له 4 میلیارد زیات افغاني عواید راټول کړي. د وزارت په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوي او د غلړې براتلونکو کې هم دوام ولري. که څه هم وزارت دغه عواید د راټولېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي، خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول او ورسره په ګمرکونو کې د چارو د چټکتیا خبره کړې وه. د طالبانو د مالیه وزارت په داسې حال کې په دغو ولایتونو کې د زیاتو عوایدو خبره کوي چې له دې وړاندې په ګمرکونو کې د زیات فساد له امله وخت نا وخت راپورونه ورکول شوي وه. سره له دې چې د طالبانو حکومت په ګمرکونو کې له فساد سره مبارزه جدي ګڼي، خو له دې وړاندې یو شمېر سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ګمرکونو کې د پام وړ د ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی افغانستان اوس مهال د چرګانو او هګیو د صادراتو په برخه کې کولای شي بهر ته صادرات وکړي. دغه وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د ننګرهار یو شمیر فابریکه لرونکو د صنعت او سوداګرۍ وزیر سره په لیدنه کې په دې برخه کې د زیاتو اسانتیاو غوښتنه کړې. د وزارت په خبره د چرګانو په برخه کې افغان فابریکه لرونکو له وزارت نه د هر ډول همکاري غوښتنه کړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټویټر باندې لیکل شوی چې وزارت دغو فابریکه لرونکو ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت داسې مهال د چرګانو او هګیو د صادراتو په برخه کې د ودې خبره کوي چې له دې وړاندې د چرګانو فابریکه لرونکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې په ترانزیټي لارو، بندرونو او ګمرکونو کې د زیاتو ستونزو یادونه کړې وه. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر واتی افغاني شپږ اویا پوله، یو یورو درې نوي افغاني پنځه دېرش پوله، یو انګلیسي پونډ یو سلو افغاني اته څلوېښت پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني، زر ایرانی تومان دو افغانی دو دیرش پوله، زر هندی کلدار یو زر دری پنځوس افغانی او زر پاکستانی کلداری چلور سو یو دیرش افغانی.
لخبرونو ور آخوا
اوس به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څراغلی اسدالله الدین ته به غوږ شو.
انډیپندنت بریتانیایي خبرونه په کابل کې د نننۍ غونډې په اړه چې طالبانو د دینی علماو لویه غونډه بللې یو مطلب خپور کړی دی. مطلب کې راغلی ممکن په دې غونډه کې لشپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندېدو بحث مطرح شي. د انډیپندنت په لیکنه ځینې افغان څېړونکي دا غونډه لویه جرګه یادوي، هغه سه جرګه چې 2002 کال کې د طالبانو د پخواني رژیم له ړنګېدو وروسته جوړه او د افغانستان راتلونکی نظام یې جوړ کړ. د خبرونې په لیکنه طالبان دغې غونډې ته د لویې جرګې نوم نه ورکوي، هغه نوم چې څو پیړۍ مخینه لري او چوکاټ کې یې تاریخي پریکړې شوې دي. طالبان دغې ناستې ته د دیني علماو د لویې غونډې نوم ورکوي چې په خبره یې پر یو شمېر نامشخصو ملي مسایلو به بحث وکړي. انډیپندنت لیکلي ځینې په دې باور دي چې د دې غونډې له لارې به طالبان خپل نظام ته له خپلو پلویانو پرته نور کسان هم ورمات کړي او د نجونو د تعلیم په وړاندې تګلارې به لغوه کړي. د نجونو پر تعلیم محدودیت هغه اصل دی چې طالبان له نړیوال تعامله ګوښې ته کړي او په ظاهره د همدې او یو شمېر نورو تګلارو له مخې له تیرو لسو میاشتو راهیسې د دوی حکومت هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ژغورنې نړیوال کمیټې آی آر سي خپرونې د پکتیکا، خوست او ننګرهار وروستۍ مرګونې زلزلې ته کتنه کړې ده. خبرونه لیکلي له زلزلې وروسته چې څه باندې زر تنه پکې ووژل شول، روغتیایي او د خیر ښېګڼې ټیمونه سیمې ته ورسېدل او د ژغورنې نړیوالې کمیټې د زیانمنو شوو ستونزو ته د رسېدو په هدف د بیړني ملاتړ غوښتنه وکړه. آی آر سي ویلي په همدې میاشته کې د نړیوال بانک لخوا افغانستان ته د 800 میلیون ډالرو مرستې ورکړه یو مهم ګام دی، خو د خبرونې په لیکنه په مرستو کې ځانډ خلک د مرګ له ګواښ سره مخامخوي. مل آنلاین خبرونې د اسوشیټډ پرس خبری اجانس په حواله لیکلي له همدې زلزلې وروسته د طالبانو د مالیه وزارت او مرکزی بانک چارواکي د امریکا د خزانه وزارت له چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې ته روان شوي دي. پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د مالیه وزارت او افغانستان بانک د چارواکو سفر تایید کړ او ویل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی مشري کوي. له دې وړاندې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ویلي و چې د جو بایدن د ادارې لوړ پوړي چارواکي له طالبانو سره پر داسې میکانیزم کار کوي چې د مرکزی بانک له زیرمو د لوږې او بېوزلۍ له ناورین سره مبارزه وکړي. کله چې طالبان د تیر کال په زمري میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، امریکا د افغانستان بانک 9 میلیارده بهرنۍ پانګه کنګل کړه.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس به ورشو د خزینه شاعرانو د ستونزو په اړه راپور در تخبر کو. شاعران وایي د طالبانو په حاکمیت کې د ښځو ادبي فعالیتونه کم شوي او طالبان دوی ته اجازه نه ورکوي چې په سترو ادبي غونډو کې چې نارینه فرنګیان هم پکې وي ګډون وکړي. جزئیات د همایون هیواد په ریپورت کې.
د طالبانو محدودیتونو د نورو برخو ترڅنګ د خزینه شاعرانو پر فعالیتونو هم سیوری غوړولی. هغه شاعران چې په افغانستان کې پاتې دي د طالبانو له حکومته شکایت لري چې جنسیتي توپیرونو ته تمایل لرونکی حکومت یې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي او اوس خزینه شاعران او لیکوال نشي کولی چې د شعر ویلو او کرکتنو په غونډو کې ګډون وکړي. دا شاعران وایي په افغانستان کې یو ځل بیا تیر تاریخ تکرارېږي او اوسنی وضعیت د طالبانو د حاکمیت له لومړۍ دورې سره سره هیڅ توپیر نه لري. هغه وخت هم خزینه فرهنګیانی حاشیې ته تللې وې، او اوس هم ځوانه شاعره او لیکواله نیلوفر نیکسیر په هرات کې د هغې ادبي ټولنې غړې ده چې شاوخوا یوه پیړۍ مخینه لري. خو اغلی نیکسیر وایي د دې ادبي ټولنې اوسنی وضعیت د خفقان وړ دی، ځکه فعالیتونه یې درېدلي دي. خو نیلوفر نیکسیر لا هم لیکل کوي. هغې په خپل وروستي شعر کې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د زلزلې تراژیدي انځور کړې ده. نیلوفر سره له دې چې اوس هم له څو ښځینه شاعرانو سره وړې مشاعرې جوړوي، خو هیله لري چې په لویو مشاعرو کې ګډون وکړي او بې له کوم جنسیتي توپیره خپل شعر ټولو ته واوروي.
هغه ستونزې چې تاسو خپل ښه پرې پوهېږئ، نور ملازمه ونه ګڼله چې له سړیو سره ګډې ادبي غونډې جوړې کړو. د ښځو او سړیو ادبي فعالیتونه بیل شول، خو موږ اوس هم له ځینو نجونو سره ادبي ناستې کوو.
په تېرو شلو کلونو کې ښځو د نورو برخو ترڅنګ د ادبیاتو په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی و. کتابونه یې چاپول او په ادبي غونډو کې فعاله ونډه درلوده. خو اوس یوه شاعره چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ډیرو ادبي ټولنو ته مکتوبونه ورلیږلي چې ګډې ادبي ناستې دې نه کوي. خو ټولې شاعرانې د نیلوفر په څیر د شعر لیکلو لپاره انګیزه نه لري. ځوانه شاعره شفیقه خپلواک وایي د ډوډۍ غم له ډیرو د شعر لیکلو او اورېدلو حس اخیستی.
یوې ګولې مړۍ، یوې سرپناه او یو مسؤلیت پورې محدود شوی دی چې هغوی فقط غواړي راتلونکي ته یو هیله پیدا کړي او یو ګوله مړۍ پیدا کړي او تر سبا ورځې پورې وپوهېږي. نو دغسې شرایطو کې ډېره سخت دی چې دا ډول ناستې او کړنې ادامه پیدا کړي او دوامدارې واوسېږي.
شاعره زمزمه غزل وایي په ادبي ناستو کې ګډون د ځوانو شاعرانو او لیکوالو لپاره په دې ګټور و چې دوی هلته ډېر څه له مشرانو زده کول. خو دا چې اوس دا ناستې کمې شوې دي، د ځوانو فرهنګیانو د روزنې لړۍ هم درېدلې ده.
اوس لکه د پخوا په څېر چې د شاعرانو لپاره ادبي بهیرونه و، دوی به پکې هلته اشتراک کوو، هلته به نورو غټو شاعرانو هم اشتراک کوو. د ښځینه شاعرانو په شعر باندې کره کتنه کېدله، دوی ته مثلا د دوی د شعر په اړه نظر ورکول کېده، دوی پوهول کېدې چې باید څه ډول شعر ولیکي، که چېرته په شعر کې غلطي وه هغه ورته اصلاح کېدله. خو اوس داسې ده چې دغه مجلسونه کم شوي دي.
خو له دې سره هم ځینو ښځینه فرهنګیانو ابتکارونه کړي او د کتاب لوستلو ناستې جوړوي. منیژه بهره په هرات کې څلوېښت لیکوالې مېرمنې په هرو دوو اونیو کې راټولوي، شعرونه او لنډې کیسې وایي او بحثونه کوي. هغې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ټولو ناهیلیو سره د څلورو مېرمنو په ګډون دا ناستې پیل کړې وې.
له ناهیلیو د ځان خلاصولو لپاره مو د کتاب لوستلو ناستې پیل کړې. په پیل کې څلور تنه وو او د لسو میاشتو له تېرېدو وروسته اوس څلوېښت غړي لرو چې په حضوري ډول په میاشتو کې دوه ځله راټولېږو. په دې ناستو کې د هغه کتاب په اړه چې له مخکې ټاکل شوی وي خپل یادښتونه شریکوو.
د یادونې ده چې د رڼا په نوم د ښځو کلنۍ مشاعره چې هر کال په کابل کې کېده، سږ کال د طالبانو په واکمنۍ کې ونه شوه.
پخلاکی گورے دا سی حکمت نہ جڑے گی، دا بنیاد کوک دے او پدی عمارت نہ جڑے گی سبھی باور شو.
د جمهوریت له سقوط وروسته ډیر فرهنګیان او شاعران له افغانستان ووتل او ډیرې فرهنګي ټولنې وتړل شوې. خو د طالبانو لخوا کېدونکې مشاعرې چې تر ډیره د دې ډلې ستاینې پکې کېږي، اوس هم وخت ناوخته کېږي. په دې مشاعرو کې د طالبانو شاعران او سیاسي او نظامي مشران ګډون کوي، خو ښځې پکې نه ښکاري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420212640001.
و وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي. وړاندې به د ازادي راډیو نوربست خبرونه په ژوندۍ توګه واوري چې ملالۍ بشیر کوربه ده. خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته پام وکړئ.